السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روان نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې ارګ ویلي چې د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. دا یو شمېر نور مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کوو چې سالی محمد سالی برابر کړي.
یونما وایي چې د جمهوری ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره دوه مهم لومړیتوبونه دي. د کندهار امنیه قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په البانیا کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د جمهوری ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره مهم لومړیتوبونه دي. یونما نن په خپل اعلامیه کې د ادارې د مشر تادامیچی یاماموتو په حواله ویلي چې دغه دواړه بهیرونه باید یو او بل اغیزمن یا ټاکنی نه کړي. د یونما مشر ویلي چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې خپلې بشپړې همکاري ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د بحران دوام نه سي زغملی. یونما د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې په پام کې ده د جمهوری ریاست ټاکنې د تل یا میزان شپږمه وسي، او په عین حال کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې روانې دي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. دا په اصل کې ده چې وسلولو طالبانو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن رسنوي ته ویل چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو مهم دی. سهیل شاهین ویلي چې دواړه لوري د محسوسو نتیجو تمه لري. د طالبانو د مرکزي هیات مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د مذاکرو له شپږو پړاوونو وروسته هم وسلولو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه ده ایښې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په څو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل سي. د کندهار امنیه قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جنرال تادین خان په وینا وسلولو طالبانو لومړی له چاودونکو توکو ډکو څلورو هموې ټانکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې کړې، وروسته جګړه سوې ده. د قمندان په خبره په دې پیښه کې یولس امنیتي سرتیري، څلور ځانوژونکي او ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. په عین حال کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلولو طالبانو په یوه بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی او د 500 سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې چې دواړه کوریاګانې سره جلا کوي په سیمبولیک ډول روغبړ وکړ. دواړه مشرانو نن پر دې غیر نظامی کرښه لاسونه سره ورکړل. وروسته ولسمشر ټرمپ د لنډې شیبې لپاره د شمالي کوریا قلمرو ته داخل شو. ټرمپ د امریکا لومړی برحاله ولسمشر دی چې داسې یو اقدام کوي. ډونالډ ټرمپ په غیر نظامی ساحه کې د شمالي کوریا له رهبر سره تر کتنې وروسته وویل:
This was a very positive day, a very positive
da yow dira musbat awraz aw musbat munasabat wo fikr kom pe yow dawl dinani la para yow khkar wo haga che che nan washwal fikr kom ham de junubi korea aw ham de shimali korea aw ham de nani la para ali ta se pohi gai mung che khabare lomlai pail kade da japan par faza misail pa tere do wo
د امریکا او شمالي کوریا رهبرانو بیا لسونه سره ورکړل، او دا ور دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښې شو چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جا این هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ټرمپ وویل دا د نړۍ لپاره ستره ورځ ده. د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د تړلو دروازو تر شا د 50 دقیقو تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې دواړو لوریو داسې ډلې تشکیل کړي چې په څو اونیو کې به پر اټومي موضوع خبرې بیرته پیل کړي. په البانیا کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. دا په اصل کې د چي د واکمن او اپوزيشن ګوندونو ترمنځ کړکیچ او شتره سيدلای دی. د البانیا د صدر اعظم او ولسمشر ترمنځ هم کشمکش روان دی. د اپوزيشن اومده ګوندونو د نن ورځې انتخابات بایکاټ کړي او د صدر اعظم ايدي راما پر رهبري سوسیالیست حکومت په تیرو انتخاباتو کې په درغلي او اداري فساد تورن کړي دی. راما او حکومت دغه ادعاوې ردوي او د ولسمشر د غوښتنې برخلاف د انتخاباتو پر تر سره کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ایلیر میتا ویلی و چې دغه انتخابات دی د امنیتي اندېښنو له کبله تر اکتوبر میاشتې وځنډول سي. د اپوزيشن ملاتړو څو اونۍ مظاهره وکړي او د صدر اعظم د استعفا او د نویو انتخاباتو غوښتنې وکړه. دوی له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي او په څو موردو کې د انتخاباتو د چمتووالي د ګډوډۍ هڅه هم کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې انګلستان هندوستان ته د 338 منډو هدف وټاکي. د لوبې په چیا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. انګلستان وتونې چې په 500 اورونو کې د اولو غړو په سوځېدو سره 328 منډې وکړي. په څو شیبو کې به هندوستان د ورکول سوي هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ پیلوي. په انګلستان ویلز کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پاکستان له افغانستان څخه پرونی مسابقه په دریو وکټو وګټله.
د منګل ازادي رادیو نو ورې درنو دوستانو د سیمي او نړۍ خبرونه سلیم محمد صالح وړاندې کړل. کغواړي دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ fatamudazadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغاني شاید در یک دو هفته آینده برگزار شوه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندو صبغت احمدی ارګ وایي چې د سولې د پروګرامونو د چارې بعد د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور اسلامی که دائمی سه طرف چه در پیش بوده میشه.
د ولسمشر مرستیال وین مرتضوی و د کندهار امنیت قمندان وای د مروب ولسوالی پر ودانی د تیر شپې په حمله کې یو لس امنیتی سرتیری څلور انتحاری حمله کوونکی او ولس طالبان وژل شوی دي. همدارس به په دې خبری مجله کې د ولسی جګې د اداري پلاوی د انتخاباتو وروسته حال در کو کو وخت نو د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالي د نن ورځې د لوبي وروسته حال هم در کو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې وزارت وایان په خبره جرمني ضمانت کړي چې د دغه خبرو ته زمينه برابر کړي. د په اصل کې د امریکا او طالبانو د استازي ترمنځ د خبرو وم پړاو په قطر کې روان دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وای جرمنی ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړی چې د افغانستان د سولې خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د خاغلی احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکي خبرونه خپاره شي. احمدی د یک شنبه په ورځ یوې خبری ناشته ته وویل له طالبانو سره سولې نږدې شوې او ممکن تر دوه ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یک دو هفته آینده
وویل. البته بین الافغانی خبرې خای په یوه یا دوه ونیو کې پیل شي. المان زمان نات کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمينه برابر کړي.
میان دولت جمهوری اسلامي افغانستان و نمایندگان طالبان
خاغلی احمدی و نوویل چې دغه خبره به چیرې پیل شي. خدای وویل چې انډونیزیا، ازبکستان او جرمنی هغه هیوادونه دي چې د بین الافغانی خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان خودلې دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی خودلې. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد له دوه ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازي سره په لیدو کتو بوخت دی. که سه هم تر اوسه د دغه ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. پر امریکا سربیره افغانستان اوس د جرمني همکاریو ته سترګې په لاره دی. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي، برلین ژمنه چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، دا هیله مندي په داسې حال کې ښودل شوې ده چې د امریکایي پلاوي او طالب اساسو ترمنځ همدا اوس په قطر په مرکز دوحه کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوي ترمنځ د وم پړاو خبرې روانې دي. دواړو لوریو ځینو سرچینو په قطر کې د خبرو دغه نوې پړاو چې تیر ورځ پیل شوی دی مهم بلل دی. لکه د تیر په څیر دواړه لوري که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړي، خو یو شمېر سرچینو پرون لویدیزو خبری ایجنسیانو ته دغه خبری حساسې بللی چې د دوی په وینا ښایي پریکړې پکې وشي. په دې مسلې نوریاس نوری د چارو لکتون کې وحید مجده سره چې د سولې خبرې له نږدې ساري مرکه کړي.
ګورې اصلا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلوم سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پر او مذاکرات ډېر اساس دي او احتمالا چې مهمې پریکړې پکې وشي. په دې مهم پریکړو کې ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ګاګه کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته پشا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنۍ برلاسیتوب ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
ګورې اصلا خبره دا ده چې اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه پشا شي. دا مهم هیوادونه هم ضمانت چې بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د برجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو هم دا دی چې کله د توافق کوي چې بهرنۍ توسنه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ توسنو سره اوربان کوي که جنګ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسائل هم شته دی د همدغه موضوع پات چې هغه هم جزئیاتو کې راځي او توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم پوهېږم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وطن امنیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ د اپیل لافاني په مذاکرات په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه وم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنې فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بله بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په هلوځلو بوخت دي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نه شي کولای چې بېله د هغوی د مشورو نه پریکړه وکړي، او د هغوی پریکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
د چارو کتونکې وحید مجدو چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره د قطر د ناستې په اړه باندې خبرې کولې. بلخوا ارګ وای چې د سولې د پروګرامونو د چارې باندې سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې پالي شورا کې هم اصلاحات راځي، خو د سولې علي شورا د رهبری پلاوی غړي وای چې د سولې علي شورا کارونه په تعطیل کې دي او دغه شورا له تیرو وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوري ریاست وای چې له دې وروسته به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له وړاندې سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. غوای تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې پالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي، خو دا چې د اصلاحاتو څرنګوالی به څه ډول وي، څه وخت به عملي کیږي، اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي پراس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د تازه فرمان لمخې د ولسمشر د دفتر په خوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د واک په مهال د لوی جرګې د 1400 په وړاندې رامنځته شو چې له 2000 زیات غړي لري. د سولې په علي شورا کې یو شمېر پخواني جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران شامل دي چې ځله د دوی په کارونو نیوه کې سوي دي. تر ډیره انتقادونه دا دي چې د متجانس جوړښت لامل د غشورا ونه توانه ده چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد منوی قادوای چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه ده کړې.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه د لغوی اعلان شوی دی او نه عملاً مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې علي شورا ته ضرورت شته دی، بس فعالیږي او ګنا هم.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که دواړه بنسټونه ساتل کیږي نو د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړونو وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. کچیرته د امریکایانو سره طالبان توافق توسيږي بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکی کارونو لپاره همدارنګ د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریفېدل.
دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې پیل شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخو کې د امر روغتیا وزارت پر جدي اقداماتو ټینګار وکړ. خغلی غنی نن د سرطان پر ضد مبارزې په ملي سمپوزیم کې ویل اړتیا ده چې د سرطان د تشخیص او درملنې په مرکزونو کې توپیر موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال د خان محمد سین پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو 80% مړینه په رښتیا چې یو ملي ناورین دی. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د سرطان د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په ملي سمپوزیم کې د عام روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره دي د مرکزونو جوړولو ته اقدام وکړي.
امای د تست داده چې دغه ارقام باندې واضح یو پروګرام در باندې غوړم او واضح اقدامات در نه غوړم، ځکه دا یوازې په دوی باندې نه کیږي. وخت 60,000 نفر نه 80% په کال کې حق ته رسیږي، نو دا یو ملي فاجعه او ملي فاجعه مقابل کې د روغتیا وزارت ماشین نه لري، دا نه لري. تاسې یو ورځ ماته نه راغلي چې مونږ غوښتنې کړې چې سرطان باندې څوک او دا د منلو وړ نه ده، ماته برانځي لمره به غوښتنه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس همدا شان وویل د واقعي په برخه کې خې اقدامات شوي، خو د درملنې په برخه کې اوس هم جدي ستونزې شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په دغه هیواد کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي چې شاوخوا 15,000 یې ترې مري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې له دې هم په سرطان اخته ډیری ناروغانو په افغانستان کې د یادې ناروغۍ د ناسم تشخیص او لومړنیو درملنو د نشتون له امله شکایتونه کړي او ویلي دي چې د سرطان ډیری ناروغان د درملنې په هدف په ډیرو لګښتونو له هېواده بهر ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لامله لري، یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخنیوی کیدلی شي. د فزیکی فعالیتونو نشتون، ډیر وزن، د الکولی مشروباتو کارول، مزره شعاع، ډیر عمر، نه امیندواره کیدل او ماشومانو ته د مور د شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کیدو عمده لاملونه دي. د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤلین د سرطان د تشخیص او درملنې په برخو کې د شته ستونزو موجودیت تاییدوي. د دغه وزارت د یادې برخې مسؤول ډاکټر سید حبیب اروال آزادی راډیو ته وویل ستونزې شته، خو وزارت هڅې کوي چې په لږو امکاناتو دغه ستونزې حل کړي.
حقیقت
ده وویل دا مسئله یو حقیقت ده او موږ پرې اعتراف کوو، یعنې په افغانستان کې چې د سرطان پر وړاندې په کومه اندازه مبارزه لازمه وه نه ده شوې، او وزارت په موجوده امکاناتو توانېدلی چې یو مرکز په جمهوریت روغتون او د سینې د سرطان بل مرکز په استقلال روغتون کې ولري.
سرطان سیدیه یک مرکز داره.
په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ رئیس نسرین وریاخیل چې د دغه سمپوزیم په ناسته کې حاضره وه ویویل دغه بنسټ د سینې د سرطان د لاملونو او وقایې په برخو کې په ټول افغانستان کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
او دا هم یو امنیتی موضوع ده. کندهار امنیت قومندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې 11 امنیتي سرتیري، 4 انتحاري حمله کوونکي او 10 وسلوال طالبان وژل شوي. د قومندان په وینا وسلوالو طالبانو لومړی د چاودیدونکو توکو ډک د 4 همبي ټنکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې او وروسته جګړه رامنځته شوه. په همدې حال کې د کندهار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د دوی د لیکنې اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبله وختي. د وسلوالو طالبانو بیا په یو خبره کړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سقوط او د 500 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیت کمانډان تاجین خان وایي چې وسلوالو طالبانو تېر شپه ناوخته د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ چاودیدونکو توکو ډک د 4 هموي ټانګونو په وسیله چاودنې وکړې چې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې پر مهال یې 11 امنیتي سرتیري، 4 ځان وژونکي او 10 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 امنیتي سرتیري ټپیان دي. د کمانډان په وینا ټپیان او وژل شوي سرتیري ښار ته انتقال کړي او پر ځای نور سرتیري ولسوالۍ ته لېږلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د 25 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید کړي. دغه وزارت په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د ولسوالۍ وضعیت اوس نورمال دی او سیمې ته نور کومکي ځواکونه رسیدلي. بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د دورانی په وینا د ولسوالۍ سره رابطه پرې سوې نو ځکه تر اوسه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم.
چې پولیس په شهادت باندې رسیږي، طالبان ترازی حمله کوي، نو طبعا موږ کارمندان مو په شهادت ورسره رسیږي. خو تر اوسه پورې چې وایي معروف ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیر تللي دي، نو هغوی انشاءالله وګورو چې په راتلونکي 2-3 ساعتونو کې زموږ څومره کارمندان هلته په شهادت رسېدلي دي او څومره په زخمي حالت کې دي. اوس معلومات ترلاسه کړي چې زخمیان هم په کښې کې دي، نو دا تر اوسه موږ ته داسې دقیق معلومه نه ده، ځکه چې نه موږ ته خپلو کارمندانو سره تماس لرو، خو د امنیتي ځواکو له کبله چې هلته ټپیان هم شته، نو دا به وروسته معلومه شي چې زموږ څوک کس شهیدان شوي دي، څوک کس مو ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سکوت او د 500 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې. د معروف ولسوالۍ تیر کال د نامنوي په وجه د خپل اصلي موقعیت څخه 10 کیلومتره لیرې اوسني ځای ته را انتقال شول چې چارواکو یې تاکتیکي شاتګ او وسلوالو طالبانو یې د نیولو ادعا کول.
زمونږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خپرونه تر شپږ نیمو بجو جریان لري. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. د ولسي جرګې د انتخاباتو د البته د ولسي جرګې د لومړي معاون او دوهم معاون همداراز د منشي لپاره نن چې کوم انتخابات ترسره شول دا دویم پړاو ته لاړل، ځکه چې یو نومان هم ونه توانید چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. د لومړي معاونیت لپاره نن کمال صافی، محمد عالم سائی او نجیب الله ناصر ځانونه نوماندن کړي وو، چې خغلی سائی 93، خغلی ناصر 22 او خغلی صافی 13 رای ترلاسه کړي. یو هم 50 جمع یو رای ونه ګټلی. په دې سره دا پړاو پای ته ورسېد او سبب ټاکل شوی ده چې د خغلی سائی او ناصر ترمنځ چې دواړو لوړې رای ترلاسه کړي وي د لومړي معاونیت لپاره بیا انتخابات کیږي. د دوهم مرسلې لپاره عبدالرحمن وردک او رقیا نایل نوماندانو چې روی کې هم یو ونتوانید چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. اغلی نایل یو سل دیار لساو، خاغلی وردک شپږ اتیا رای ترلاسه کړي. سبب د دې پوسټ لپاره دوه نوي نوماندان، دوه نوي څېری بیا انتخابات کوي. او د منشي لپاره حلیمه صدف کریمی 15 رای ترلاسه کړي، عبدالله محمدی سلویخت رای، سید عظیم کبرزانی سلور شپیت رای، او اسد الله شاباز اتاوی رای ترلاسه کړي. سبب د دوی تر په دوی کې د دوو کسانو ترمنځ چې یو عبدالعظیم کبرزانی دی او بل هم اسد الله شاباز لوړ رای ګټلی، د دوی ترمنځ به د منشیتوب لپاره انتخابات کیږي. او د مرستیال منشی لپاره د ولسي جرګې وکیله لیلما ولی حکمی 33 رای ترلاسه کړي، فریدی حمیدی 3 پیته او عرفان الله عرفان 98 رای ترلاسه کړي. سبب د دوی ترمنځ بیا انتخابات کیږي. د البته د فریدی حمیدی او د عرفان الله عرفان ترمنځ زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري ورزو. کونړ ولایت ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک له کمزوري امنیت شکایت کوي. دوی وایي ولسوالۍ پر دریو برخو ویشل شوی، یو اړخ یې داعش یا اسلامي دولت ډلې نیولې، بلې طالبانو او په منځ کې حکومت ولس راګیر دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی اوسیدونکو وایي د امنیت د نشټوالي په وجه د مانځه د پار جمعاتونو ته هم نشي تللې. عبد الله او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړه وره کوي، خو امنیت نشته. چې امنیت وي خو بس خلک به قرار په خپل کورونو کې ناس وي، کورونه به نشړه وي، کورونه شړل دي، مالونه پریخي دي، او زینې پریخي دي، بس پټي پریخي دي، ارسي پریخي دي، بس شړل کورونه دي، ټول قمچي شړل.
سمون په سیمه کې حالات ډېر د اندېښنه وړ دي. د نن سبا وختونو کې ډېر خلک چې کوم دی نو د خپل کورو څخه وتلي دي. په نورو سیمو ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کوي، نو لامل همدغه داعش او د دې جنګونو له امله وتلي دي.
د قمچه یو وټپور اوسیدونکو وایي سیمه یې په دریو برخو ویشل شوی. شفیق الله وایي
یو د سیمې یو اړخ ته د خلافت یا داعش ډله ده، د سړک په سر باندې د حکومت ډله ده، او د غره د بل سر ته بیا د امارات ډله ده، او په منځ کې دغه ولسه وړي راو دا خلک د سین تر بریده را رسیدلی، ځکه هغه دا لري چې مونږه د سین زمونږ بریده.
خلک ویره لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نور ساحو کې د داعش او نور وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننيسي، نو کې دې شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپی دری او مانوګي ولسوالۍ ته غزیدل سرک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د قمچي په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستي جوړوي او له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي.
د قمچي په ارتباط مختصم نیول په نظامی شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي. د دوی نه مې غوښته دا چې د خپل کور کهول او خپل کروندې د ساتلو لپاره تاسې حرکتونه جوړ کړئ، موږ حمایه کوو، وسلې درکوو، معاش درکوو، د خپل کور ساتنه وکړئ. همدارنګ د قمچي لپاره یو اساسي پل هم په پام کې ده چې خپل جوړ شي تر څو کتاب او جستمونه تا ګوره تا وکړي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ د امنیت له کمزورتیا او دغه سیمه کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د یاد ولایت د چپی دری او مانوګي ولسوالیو په لری پرتو درو کې اوس هم د اسلامي دولت یا داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ په یو بل بریدونه دوام لري چې هلته هم ولسونه د دواړو ډلو ترمنځ راګیر دي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري او درنو دوستانو، د 2019 د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن انګلند او هندستان لوبډلې سره مخامخ دي. انګلند د ټاس په ګټلو سره لومړی بیټنګ وکړو او د هندستان لوبډلې ته یې 328 منډې هدف ټاکلی دی. اوس د هندستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه 8 منډې کړي په 2.2 اورونو کې، او کوم لوبغاړی نه د اسوسیدل. افغانستان به خپل وروستۍ لوبه دراتونکو پنځ شمې پولیس باندې لویست انډیز سره کوي. تیر شپه پاکستان نه ماته خوړلې او په دې سیالیو کې تر دې دمه یو لوبه افغانستان نه د ګټلې. ویست انډیز او افغانستان په وروستۍ 15 لوبو کې چې سره مخ شوي دي، البته په ورځنی لوبو کې درې افغانستان ګټلې، یو مساوي شوی دا او یو هم ویست انډیز ګټلې ده. وخت